د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې دغه خبری غړی مخامنه خبری غړی د تازه نجیب عامر وړاندې کوم. تخنیکی همکارا پلوشه سحاق را سره د زموږ سلامونه قبول کړئ. تاسو ښایسته مخام غواړو. تاسو په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه مهم رپورټونه اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ خبر مو ته. په شمالي وزیرستان کې د محسن داوړ په ګاډي ډزې شوې دي. عدالت د تحریک انصاف پر ضد د پریکړې په ترڅ کې ویلي یاد ګوند بیټ یا د انتخاباتي نښې په توګه نشي استعمالولی. او په ایران کې نن په 214 کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوري غورځنګ د مشر محسن داوړ د ګاډو په قافله ډزې شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپي سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړ بلټ پروف ګاډي کې سفر کاوه او خوندي پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم سزاني زیان نه دی رسېدلی. پولیس وایي د پیښې راپور درج کړی دی او په سیمه کې د لټون عملیات کوي. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. پیښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن فیصله بحاله کړې او د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د بیټ یا بلی انتخاباتي نښه واپس اخیستې ده. د محکمې قاضي اجاز خان نن د عدالت د پخوانۍ پریکړې چې په کې یاد ګوند ته د بیټ نښې ورکولو سپارښتنه شوې وه پر ضد د انتخاباتو د کمیشن د بیا کتنې په خواست اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال د الیکشن کمیشن او د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیلانو خپل دلایل وړاندې کړل. د دلایلو له اورېدو وروسته عدالت په خپله پریکړه کې وویل چې د الیکشن کمیشن د دسمبر 22 نیټې پریکړه بحالوي. په دې توګه یاد ګوند خپل انتخاباتي نښه بیټ نشي استعمالولی او نه به هم بیرسټر ګوهر علي خان د یاد ګوند مشر وي. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره ټول ټاکنې د روان کال د فبروري په 8 نیټه اعلان شوې دي. په داسې حال کې چې سپریم کورټ نن د لادرکه کسانو د مقدمې اورېدنه کوي، د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوسانو د یووالي کمیټې نن په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان په نوشکي، ګډاني، خوزدار، تربت او ورندو سیمو کې بازارونه او کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي. بلخوا بلوس مظاهرهچیانو په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او د خلکو د لادرکه کولو پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت هم غځولی دی. په کراچۍ کې د نرخزیانو اتحادی مشران وایي چې د وفاقي شریع عدالت تر پریکړې وروسته دوی په راتلونکو عامه انتخاباتو کې له برخې اخیستو نه محروم کړل شوي دي. په کراچۍ پریس کلب کې د نرخزیانو اتحادی مشرانو پرون په خبري غونډه کې وویل چې د عدالت د فیصلې په رڼا کې د نرخزیانو د خوندیتوب قانون کال 2013 واپس اخیستل شوی چې له امله دوی انتخاباتو ته نه شي درېدی او نه هم خپل د رایې ورکولو حق کارولی شي. دوی وویل چې نادرا د دوی شناختي کارډونه بلاک کړي دي. د نرخزیانو نو د اتحادی یوې مشرې رادیا کول مشال لډیو ته ویل
کی کمیونټی ووټ دینا چاته
دا وای پټولنه کې خلک مونږ ته هم ووټ را کول غواړي. خود ټاکنو کمیشن او نادرا د نرخزیانو سره ناروا چلن کړی دی. د زیاتره نرخزیانو ووټ تر وسه رجستر شوی نه دی. په نادرا کې د نرخزیانو لپاره شناختی کارډونو جوړول بندي.
بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د سند صوبې مشر شریف الله د جنوري په 2 مشال لډیو ته ویل د انتخاباتو په فارم کې د نرخزیانو لپاره جدا خانه یا ځای نشته چې پکې بدلون کول د کمیشن په اختیار کې نه راځي. په ایران کې په 214 کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. دا 14 د ایران د قدس واک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د سلورم تلین پر مهال شوي دي. میزان نیوز لیکلي چې دا 14 نن په کرمان ښار کې ترسره شوي دي او فارس نیوز بیا لیکي چې د کرمان شهدای ګلزار سیمې ته نږدې د یوې درنې 14 غږ اورېدل شوی او مهر خبرې اژانس بیا لیکلي چې د دوهمې 14 غږ هم اورېدل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له را روان دي. د لبنان د مرکز د لبنان په مرکز بیروت کې په یو ډرون حمله کې چې ظاهراً ښکاری اسرائیلو کړی، د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح اروري وژل شوی دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګرځول شوی دی. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې حمله د اسرائیلو بي پیلوټ الوتکې په المشرفیه شیعه مشت سیمه کې په یوې رهایشي ودانۍ کړي چې پکې سلور کسان وژل شول. هغه سیمه د حزب الله مرکز ګڼل کیږي. اسرائیلي چارواکو پر دې له تبصرې کولو ډډه وکړه. سالی اروري چې د حماس دویم لوړ پوړی سیاسي مشر بلل کېدو د اسرائیلو او هغه ډلې ترمنځ د جګړې د پیل رئیس د حماس تر ټولو مهم مشر دی چې وژل شو. د اروري د حماس د پوځي څانګې بنسټ ایښودونکي هم د نوموړي وژنه ښایي چې د لبنان د پیاوړي حزب الله ملشي سخت غبرګون خیر او پروي. د حزب الله مشر سید حسن نصر الله ژمنه کړې چې په لبنان کې د فلسطینی چارواکو د نخښه کېدو په غبرګون کې به اسرائیلو ته ځواب وایي. دا تر دې غړې د مشال ډیو خبرونه. دا مشال ډیو د اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. د ملي جمهوریت غورزنګ پر مشر محسن داوړ دز شوی خواغه او ملګری لدی حمله خوندې وتلې دي. ریپورت پیلرو پیښور های کورټ د الیکشن کمیشن په حق کې پریکړه کې ویلي پاکستان تحریک انصاف ګوند بیت یا بلد انتخاباتي نخې په توګه نشي استعمالولې. د ماورای عدالت وژنه او جبري له درکې پر ضد په اسلام آباد کې ناستو بلوس پر لټوالو نن په ټول پاکستان کې د کاربندیز اعلان کړي. د کرمې په صدا کې خلکو د مظاهری پترس کې پر حکومت غږ کړی چې د شیا او سنیانو ترمنځ د نخښتو مخاوني سیاومند پر ځای کړی.
مونږ ټولو کرمې والو ته که اهلی تشیدی که اهلی سنتی او څومره قومونه دي عدل تمیش دي مونږ هغوی ته امن غواړو، ثبات غواړو، ترقی غواړو، پرمختګ غواړو، ورورولي غواړو.
په خیبر پختونخوا کې د ګیس وبۍ یو وار بیا زیات شوې دي خو په ډیرو ځایونو کې خلک تل نشټوالي هم شکایت کوي.
خو سلندر هم دومره ګران دی چې مونږ نشو ډګر. زموږ ټول ماشومان سحر نهاره چې دی سکول ته ځي او ډېر مشکلات دي ګیس د وجې نه او بل ګیس وي نو دومره غټ غټ بلونه راځي چې هغه مونږ نشو پوره کول.
دا غو افغان کټوالو حال مو هم اخیسته چې تازه له پاکستان نه کندهار ته ستانه شوي و به وري چې ژوند څنګه دی.
مه خنوراله ولادت موګانی موږ په لاخې سيده مرل لیر تر مال می ژوند نه ریده نو به یخ څنګه نه سرچا کوم کومک په واسه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومک وسی.
دا نو ریپورتونه په دې خبري غړک. دا مشال لډیو ده د ملي جمهوریت غورزنګ پر مشر محسن داوړ بریټ شوی خواغه او ملګرو ته زیان نه رسیدلې. نوموړی په شمالي وزیرستان کې د انتخاباتي کمپاین په سلسله کې خپل حلقې تروانو چې نن سهار نه معلوم او سوال په ډزې وکړي. پولیس وایي چې د بریټ سیډنې فایل کړې دي. تر اوسه کومه وسلوالې ډلې په دې حق لا سندې ویلې. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر نورو.
په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوري غورزنګ کم چیرمن دی داغه په قافله بریټ شوې دی. د پولیسو په وینا نامعلوم وسلوالو د تپی سیمه چې کم د میرانشاه تحصیل دی پاغه کې چې هغه د الیکشن مهم د پر روان وو داغه په قافله بریټ کړی دی چې هغه گاډي په زیاتې مرمۍ داغه په گاډي باندې لګیدلې دي. خو چون کې د پولیسو په وینا داغه گاډي بولټ پروف وو چې هغه په وجه سره هغه محفوظ پاتې شوې دی. داغه قافله نور ملګری هم محفوظ دي. اوس مونږه مشال ریډیو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر خانزیب چې کم ډی پی او دی داغه سره خبره وشو نو هغه وایي چې پولیسو پارټي ال تر رسیدلې ده تپی سیمه ته. هغه ملګری ټول محفوظ ساتلې دي. دغه حمله ناکامه شوې ده. د سره پولیس په موقع باندې هم موجود وو. هغه اخیری راپور مشال ریډیو ته دا ورکو چې محسن داوړی اوس بیا د خپل گاډی نه چې کم د پولیسو بکتربن گاډی دی بولټ پروف گاډی دی پاغه کې کینه ولو او محفوظ یې خپل کور ته چې کم دی اوس رسولې دی. هغه هم محفوظ دی، نور ملګری یې محفوظ دي. خو دغه حمله د پولیسو په وینا او د ان ډی ایم ملګرو په وینا د نامعلومه وسلوالو لخوا و چې تپی سیمه کې په دوی باندې د الیکشن مهم په دوران باندې وشوه. خو د دوی ټول ملګری چې کم دي پاغه کې بچ پاتې شوی دي. دا د یادوي چې په شمالي وزیرستان کې د ملک د نورو برخو په سیر ټول سیاسي ګوندونو د الیکشن مهم یا د ټولټاکنو د پاره خپل مهمونه تیز کړي دي. او ملي جمهوري غورزنګ هم په د 1300 ورځو نه د وزیرستان په بیلابې لوسیمو کې دغه مهم د محسن داوړ په مشرۍ کې تر سره کوي.
د عمر وزیر ریپورت مو اوریده. او اوس ورزو پیښور ته ل پیښور غلام غوث را سره دی. غلام غوث په خیر ستړی مش.
په خیر نجیب امیر صاحب مننه.
نو پیښور های کورټ په یو تازه پریکړه کې د انتخاباتو د کمیشن هغه فیصله بحال کړې ده چې دوی د تیر کال د دسمبر په 22مه ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند خپل منځي انتخابات چې وو د ګوند هغه سم نه وو. نو د دې وجې نه د بیټ نه خدوی ته نه شي ورکول کېدی. په دې اړه څه تفصیلات لرو نور؟
جی بالکل دا تفصیلات د دې داسې دي دا پرون د الیکشن کمیشن چې کم دا هغه پیسلې په ضد باندې کم پاکستان تحریک انصاف چې اپیل کړو او په هغه باندې د های کورټ یو بل قاضي پیسله وړولې و د انتخاباتي نخې د بحالولو د پاکستان تحریک انصاف د بیټ نو دا غي په ځدې یو قسم لا فل وقتی پیسله زدا ویل شم چې اورول د دا پیسله پشپغو صفاتو باندې مشتمل ده پیسله خو اوریدنه پرون شوی و خو پیسله پرون محفوظ کړي و نن ته په تحریری بڼه باندې جاری کړي ده دا پیسله پشپغو صفاتو مشتمل ده او زمونږ سره چې کم نقل دی د مشال ریډیو صدا غي تر مخه په خور های کورټ د تحریک انصاف د بیټ د انتخابي نخې د بحالولو د پیسله په ځد یو پیسله اوروودی دا او په دې اړه د ټاکنو د کمیشن څنګه چې تاسو ویل هغه د 28 دسمبر پیسله بحاله کړی دا او په دې کې بیا د شپږ صفاتو باندې مشتمل تفصیل دغه خبره ده نو په اخیره کې چې بیا په دې کې کم څه لیکل شوی دي نو هغه دا دي چې د تاریخ انصاف په هغه اپیل چې کومه پیسله په 28 دسمبر اورول شوی و د دې بیټ د بحالۍ د انتخابي نخي نو پاري کې دا ویل شي چې یو ډیویژنل بنچ به د دسمبر په 9 نیټه د دې مقدمه اوریدنه کوي نو په دې پسې پیسله کې مدې کې شوی دي چې د دې معاملې نور اوریدنه چې هغه محل کېږي نو چې کم د بل پرېخ دي چې چا مین درخواست ورکړي د پاکستان تحریک انصاف نو دا هغه د ریس به په هغه محل باندې
یعنی د جنوري په 9 غلام غو استاد مطلب جنوري 9
د جنوري په 9 جی بالکل لکه د جن دا لکه مخک چې کومه پیسله په 28 دسمبر په هاور های کورټ د بحالۍ کړی و نو هغه یو پیل وختي ریلیف یو قسم د پاکستان تحریک انصاف تور کړی شو او بیا الیکشن کمیشن دا غي په ځد باندې اپیل داخل کو هغه په دغه اپیل کې دا درېخ خپل کړی و چې لکه زموږ موخه پکې لکه نه دی اوریدل شوی او مېن پرې کو پکې مونږ یو نو جج صرف په دې فیصله کې هغه له دغه ور کړی دی او په بل کې هغه پاکستان تحریک انصاف ته یو ډول ریلیف یا د ساغ استلو هغه وخت ول ور کړو او په هغه کې لکه ټاکل شوی د نه هم با دا ډیویژنل بنچ د مخ کې نشي دا بل کوم فیصله ده په خبره ای کوټ په دوه قاضیانو مشتمل چې کوم دغه دی بنچ دی هغه په نه هم باندې بیا بش پړه فیصله کوي او په دې کې مهمه خبره ده چې وس د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشر دی بیرستر گوهر علی خان هغه وس لګه شی بوړان دی پر اول پنڈی کې د خبريالانو سره خبري اترې کولې نو هغه دا ویل چې دا به مونږه سبا یعنی د جنوري په دغه باندې په سلورمه باندې په دغه کې په سپریم کورټ کې هم دا پیښه چیلنج کوو
صحیح غلام غوس دره ته وای چې د اوس مشر پات شو کنه بیرستر گوهر علی خان د دې عدالت د نن نه پریکړې نه پس نو کبیټ نه خنه ور کول کیږي نو مطلب دا چې بیا خو به گوهر علی خان چې د به مشر نه پاتې
بالکل جامدا سیدا دا معاملہ چې څنګه مخ کې ول د ډیر پیچلی شو اوس په 28 دسمبر د ټاکنو کمیشن چې د پاکستان تحریک انصاف د غوند دننه کم انټرا پارټي انتخاباتو په اړه فیصله اورولې وکړه نو په هغه کې دا ویل شو چې د تحریک انصاف د غوند دننه داخلي انتخابات د خپل عین او ورسره د انتخاباتي قانون سره سم نه و نو چې هغه سم نه نو مطلب دا دی چې په دې کې څومره هوداداران منتخب شوی دي د بیرستر گور په شمول نو هغه هم بیا سم نه شو او په هغه دغه کې چې د کرکټ د بیټ نه د نور کول خبره هم د پکی کنه چې دا کدا به ول نه ور کړی کې او د ټاکنو د کمیشن په پانه درې مخه هم خبره پکی ده چې د ټاکنو د کمیشن په پانه باندې یی دا دغه د دې هغه سرټیفیکټ یعنی تصدیقنامه چې په هغه باندې د ارګون نومي او د انتخاباتي نخې ومی هغه سرټیفیکټ هم د پانی د لري کړی
ډیر مننه
کوم دا هر صدا د چډیر دغه شو سپیشل شونه په دې باندې به بیا نور وکیلان او دغه به پی خپل نظر دغه کول شي چې د کدی ته وښ په دغه مشر شو کی سای عمران خان به هي هغه زول به کنه دا نه وي
ډیر مننه غلام غوث له پیښور را سره وريدونکو د پیښور های کورټ د هغه پریکړې نه تاسو خبرولې چې د کمیشن انتخاباتو د کمیشن فیصله دمګړې ته دی بحاله کړې ده د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د بیټ یا د بلی انتخاباتي نخې د واپس اخیستو خبره کړې ده لوي د مېروستا نور موضوعات ته کتنه کوم
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي
د ماورا عدالت او جبريل درکې پرځت په اسلام آباد کې پرلت کونکو په غاګنند پاکستان په بیلابلو برخو کې کاربندیز روان دي. په بلوچستان، خیبر پختونخوا، کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې ځینې دوکانونه تړلې دي. احتجاجیان غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د خلک په زور نه غیبوي، له درکه کسان د عدالتونو ته وړاندې شي، ماورای عدالت قتلونه دې ودرېږي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو پلاوی دی په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پلټنې وکړي. خو نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ تېره ورځ خبریالانو ته ویلي چې هر څوک د بلوس پر لټوالو ملاتړ کوي، هغوی د ترهګرو ملګري دي او په کار ده چې غرونو ته وخیجي او وسله راواخلي. د بشري حقونو فعالانو د هغه بیان سخت غندلی او غیر سنجیده بللې ده. په دې اړه نور تفصیل د راشد خټک نه.
دا بلوس چې کوم د پرلت ګډونوال دي، دوی پرون دا اعلان کړی و چې کاربندیز به په ټول ملک خلکو ته خاص کړی چې زمونږ په دې اعلان باندې عمل وکړي. نو دوی یو دغه خدای لګوي چې موږ سره په لومړی ورځ باندې چې دوی کله کېناستل دلته، یعنی لس ورځې وړاندې حکومت یو کمیټه جوړه کړې وه د 15 وزیرانو، هغه راغلی و درې کسان، فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي، او موږ سره خبرو کې بیا دغه نه پس ورک شول. په هغه وخت کې دوی غوښتنه دا و چې دغه د دوی چې کوم لاریون کې ملګری نیول شوی دي، دا د اخلاص کړل شي، هغه نه پس په مذاکرات کو. اوس هغه کسان هم اخلاص شول او د دوی د ناست هم ډېر ورځې وشوي، د نن یو لسمه ورځ ده. خو حکومت دغه ونه کړ، دوی سره بیا د مذاکرات هغه سلسله پیل نه کړل. سره بل الزام یې دا لګول چې موږ چې کله دلته شمیر زیات شي، لکه پرون خلک زیات شوي وو هلته، نو موږ څه کلینونه ډینټونه یا دا شیان راوغړو، نو پولیس چې هلته دوی د حفاظت ته پر ولاړ دی، هغه موږ ته هغه شیان نه را پرېږدي. دوی خاص ته یو پولیس افسر نوم واخیست او فاروق نیازی ویل چې هغه زمونږ سامان یې سره یو دغه سده خلک چې دي د اسلام آباد د نږدې نږدې خلک دا ډوډۍ وروړي، نو هغه ډوډۍ پر رسولو کې موږ ته دوی ستونزې جوړوي. پولیسو والا چې کوم دلته دوی د امنیت لپاره ولاړ دي او سامان دغسې څلور ورځې مخکې دوی چې په موږ باندې حمله شوې وه، کیمپ باندې او ساوند سیستم چا پټ کړی وو، هغه هم د پولیسو په مرسته شوی وو. د دې ټولو شیانو په ضد دوی چې دی نن دوی خواسي هم یو اووه ورځې وړاندې چې دی ډیډلاین ورکړی چې دومره موده کې که زمونږ غوښتنه ونه منل شي، نو موږ به بیا مخکې خپل ګام چې دی د هغه اعلان کوو. د مخکې ګام هم دغه کاربندیز وو. نو د دوی په اعلان داس په بلوچستان کې او کراچۍ کې دوکانونه بند شوي دي. خو داس د وزیر اعظم د بیان خبره وکړه چې وزیر اعظم داس وویل چې یاره دا خلک ته بیا غرونو ته وخیژي. هغه خو وزیر اعظم دی او نگران وزیر اعظم دی، چونکې دومره دغه نه دی خبره دومره سیریس وک نه اخلي.
راشد خټکو چې د بشیر ګواخ پښتنې ځوابولې. اوس هم یو بل رپورټ د کورمې په صدا کې خلکو مظاهره کړې ده. پرون شوې دې مظاهره کې د تیرې ورځې د بریدونو کونکو پر ضد د ګامونو اخیستلو غوښتنه شوې ده. دوی وایي چې د شیا او سنی وګړو ترمنځ دی دایمي سوله وشي او حکومت خاموش نه کینی. دا احتجاج په داسې حال کې شوې ده چې دوه ورځې مخکې په بره کورما کې د سنیانو پر ګاډو په شو ډزو کې درې کسان زخمیان شوو. تر دغې پیښې یوه ورځ مخکې پر شیا برید شو. طارق اورکزی له سیمینار پورت لري.
د کورمې په صدا خار کې مقامی خلکو او مشرانو یو ورځ وړاندې پر مسافرو شوي د وسلوال بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د نهه پورس تور جنډې اوچتې کړې، له مرکزی بازاره تر پریس کلبه لاریون وکړو او بیا هغلته تر کېناستلو پس کامی مشرانو تقریرونه ورته وکړل چې پکې پر مسافرو د شوي بریدونو عملي نیولو او په لاره کې د خلکو تحفظ غوښتنه شوې. په احتجاج کې شامل ځایي مشر لیک زادران وایي په لاره کې پر یو بل بریدونه هیڅکله د علاقې په خیر نه تمامېږي، په کار ده چې لاس ورنه واخستل شي.
مونږ ټولو کورمې والو ته که اهلي تشیدي که اهلي سنت او څومره قومونه دي او دلته میشت دي، مونږ هغوی ته امن غواړو، ثبات غواړو، ترقی غواړو، پرمختګ غواړو، ورورولي غواړو. مونږ د دې قایل یو، مونږ څومره اهلي سنت والجماعت قومونه یو، مونږ د امن قایل یو، د ورورولۍ قایل یو، مونږ د پدې خاورې باندې مونږ امن غواړو، ورورولي غواړو.
په برکورما کې د ګلپور ورځ یو ځل بیا پر مسافرو وسلوال بریدونه شوي. په سیمه کې پله پسې نامعلوم وسلوالو د سنیانو مسافرو دوه ګاډي په نخه کړي چې پکې درې مسافرو ته ژوبل رسېدلې. دا تازه بریدونه پر مسافرو تر هغې شوي چې په درنیو او هنګو کې شیا مسافر پنه خشول. بلخوا پر مسافرو شوی تر تازه بریدونو پس د بره کورمی سنیانو پر مرکزی لاره تک را تک نه کولو فیصله کړې. په سیمه کې د منګلو کمیټې یو مشر نقیب الله منګل مشال لوډیو ته په 2 جنوري ویلي دوی دا فیصله د نهې پورس په صدا کې تر یوې غونډې پس ځکه واخیستله چې چرته هم پر شیاګانو بریدونه وشي، د هغې بدل په بره کورمه کې له موجود سنیانو اخستل کیږي. منګل زیاتوی کڅو هم بنیادی غوښتنه د دوی پلارو کې د مسافرو حفاظت ته خدا هم غواړي چې افغانستان سره د غوی او شهیدانو ډنډپولې د خلاصې شي. بلا په تری منګل کې پر استادانو شوی تر برید پس بند کړی شوی سکول بیرته پرانیزي او د هغې سکول تر نوی زیات زده کوونکو ته ځنډول شوی د بورډ امتحان سهولت پر خپل سیمه برابر شي.
دا درې مطالبې دي. نمبر ایک، نن مونږ شپې قومونه اهل سنت دا په متفق ټول سره راټول شوي وو چې تر څو پورې چې مونږ دا مطالبه سرکار منلې نه وي تر هغه وخت پورې به روډ کې تاګ ارتاګ بند وي.
بلخوا په پړچنار کې د شیعاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینی یو مشر آغا منیر حسین مشال لوډیو ته د نهې په مازیګر ویلي حکومت دې راښکار کړي چې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر په نخا کولو کې سوک ملاوستی. حسین وای دوی یوازې پر مسافرو د شوی بریدونو مزمت نه کوي بلکې په خپل علاقه کې د هغې نوړه کار مخادنستو لپاره اقدامات هم اوچت کړي. حسین زیاتوی په 2 جنوري یو ځل بیا خپل قومونو ته دا پیغام ورکړی چې کچرته نخوخه پې خرامنځته شي نو د هغې علاقې خلک به ذمهوار وي، بله شرارت کوونکی کس به سوک نه پټوي او ورته خای بي چې حکومت ته په خپله حواله کړي.
کوم کاس مجرم دے ملزم دے حکومت لوس نو لچوی چې موږ معلوم شو لو کومه لکه کې نه ده مدد ته زی دی حکومت انا پرګدم زی خپل د نو چتو یا غو سړي ز حمایت انا کوم مدد حمایت پرګ دا زی دی خپل قوم ما زغت سزوی قوم کنا نه دا دی دا پوری خبر وش پلی او ټول قوم دې چې څه خبر تایید وکړلو.
بل خو
د کورمه ریپورت موریده چې د وخت لکمی لکبل پورانه شو تا راولې او سم یو بل ریپورت په کراچۍ کې د نرخزیانو اتحادیې مشرانو په خبري غونډه کې پر حکومت او انتخاباتي کمیشن ټینګار کړی چې روان کال په فبروري کې د راتلونکو عامو انتخاباتو کې دی د دوی برخې اخیستلو باور کېدو لپاره اړوند ګامونه واخلي. د نرخزیانو اتحادیې د جنوري په 2 په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه درلوده چې تفصیل د نظر خان په ریپورت کې اوریدل شي.
د جنوري په 2 په کراچي پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د نرخزیانو اتحادیې مشرانو وویل د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا د دوی شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې له امله دوی د ووټ ورکولو د حق نه هم محروم کړل شوي دي. د غونډې په وخت د نرخزیانو یوې مشرې رادیا کول مشال لیډیو ته وویل نگرا حکومت او د ټاکنو کمیشن نرخزیان د قومي ټاکنو کې برخه اخیستو نه هم بے برخي کړي دي.
دا
وای پټولنه کې خلک مونږ ته هم ووټ راکول غواړي. ټولنه په انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره نرخزیان هم ټاکلی وو خو د ټاکنو کمیشن او نادراد نرخزیانو سره ناروا چلن کړی دی. د زیاتره نرخزیانو ووټ تر اوسه رجسټرډ شوی نه دی. په نادرا کې د نرخزیانو لپاره شناختی کارډونو جوړول بند دي او د چا چې جوړ شوی وو هغه هم اوس بلاک شوی دی. رادیا کول زیاته کړي چې د وفاقي شرعي عدالت د پریکړې وروسته د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون 2013 بیرته اخستل شوې دي چې له امله دوی د خپل بنیادی حقونو نه محروم شوې دي. وفاقي شری عدالت د نرخزیانو د حقونو قانون ترانس جندر اکټ په اړه د مای په 19 پریکړه کړې و او ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د خزي یا سړی په توګه یادولی شي. په یاد فیصله کې دا هم راغلی وو که څوک پیدایشي خزا یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي نو دا به د شریعت پر ضد عمل وي. د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادی حقونه ورکړی شوي وو. د یاد قانون لمخې د طبي بورډ لماینې پرته په شناختی کارډونو او نورو قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړی وو. نرخزیان وایي د وفاقي شرعي عدالت د امر وروسته د نرخزیانو لپاره د شناختی کارډونو جوړولو پروسه ودرېدلې ده چې له امله نرخزیان له خپل شناخت څخه بې برخې شوي دي. د خبري غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادی رای بیا مشال لیډیو ته وویل د فروری په 8 چې قومي ټاکنې کیږي نرخزیان پٹاکنوں کی برخہ خستوں محروم ساتل کی گی.
کہ آپ جب بھی الیکشن کرتے ہیں تو آپ خواجہ سرا کمیونٹی کو بھول جاتے ہیں.
دعوی پہواد کی کلہم ٹاکنی کی گی نو نرخزیان پکی یرشی منگتا یوازی دا ووٹ ور کول حق نہ دے پکار. منگتا با صوبائی او قومی سملو کی خپل استازی پکار دی زمنگ ووٹ تے رجسٹر شی پا جمہوریت کے دا ہر ٹول کی غق پا پارلیمان کی وی نو بیا زمنگ غق ولی نشتا.
اور جمہوریت میں ہر طبقے کی آواز پارلیمنٹ میں ہوتی ہے تو ہماری کیوں نہیں.
شہزادی رائے زیادہ کڑی حکومت تے د لگ کیو پسیر نرخزیانو ته هم د خپلو استادو ټاکلو حق ورکړي او سیاسي ګوندونه د هم ځانګړي څوکۍ ورکړي. د غونډې په وخت نرخزیانو د کراچۍ مشر بندیارانه بیا مشال لیډیو ته وویل سیاسي ګوندونه دې د ټاکنو لپاره په خپل منشور کې د نرخزیانو حقونه هم شامل کړي.
سلیکشن ہو سکتے الیکشن نہیں ہوں گے
دا وائی سلیکشن کی گی خو الیکشن نہ کی گی منگا دا ٹاکن ہونا بے برخی کڑی ہو منگ ٹول سیاسی گندن توائیو چی زمنگ حقونا دی ہم پخپل منشور کی شامل کڑی منگ دا ٹاکن و کمیشن تو ہم اڑاندیس کڑے چی دا نرخزیانو دا ووٹ جس کول و عمل دی بیرتا ترسرشی خودوی دا حقیقت لپا مغور زولے دے چی وز درائی ورکول و پنم لڑکی نرخزیان شتون نہ لری منگ واڑو چی دا ٹاکن و کمیشن دی منگ تا اجازہ رکڑی چی منگ دا نرخزیانو اٹھنا رجسٹر کرو بندیارانہ زیادہ کڑی چپتیرہ مردم شمارے کے پسند کے دا نرخزیان و شمیر یواز درے ذرا خودل شوے دے خدا دا منل ور ندے دا دے پوینا پا کراچے کی دا نرخزیان و شمیر شاوخوا اتل ذرا دے بلخوا بیا دا الیکشن کمیشن دا سنسو مشر شریف اللہ بیا دا جنوری پا دویما مشال لیڈیو تولی پا ٹول ملک درے ذرا نرخزیان و نمونہ دا اٹنو پلس کے رجسٹر دی او دوی خپل رائے کارولیشی شریف اللہ زیادہ کڑی ٹاکنو کی برخا خستو لپارا پارم کی دا نرخزیانو لپارا بیالا خانا نشتا او پدی پارم کی بدلون الیکشن کمیشن اختیار ندے دا دے لپارا پا قانون کی بدلون پکار دے او پا قانون کی بدلون دا پارلیمان اختیار دے. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
دا پاکستان د تیلو او گیسو ادارې اوګرا د جنوري په پایل کې په کورونو کې د استعمالیدونکو گیس یا ایل پی جی په بیا کې زیاتوالی راوسته دی. د نوې نرخنامې له مخې د سلندر په سر 19 روپۍ زیاتوالی شوی چې اوس د 12 کیلو د سلندر نرخ له 3000 نه سوا شوی دی. بلخوا په کور کې د استعمالیدونکو گیس ته نشتوالی له وجې هم عام ولس د ایل پی جی سلندر استعمالولو ته مجبوره شوی دی. وایي چې په ګرانه ګرانۍ کې زیات بیلونه نشي ورکولی. نو تفصیل له پېښور د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
دا پاکستان د تیلو او د گیس ادارې اوګرا په کور کې د بلولو د گیس په نرخ کې نور هم سیواواله راوستي چې تر مخه د 12 کیلو سلندر په نرخ کې 19 روپۍ سیواواله راغلي چې ورسره د سلندر نرخ اوس له 300 روپو سیوا شوی دی. په مردان کې د کور د گیس د سلندرو خرڅون کې عدنان خان مشال ریډیو ته ویل چې د نرخ سیوا کېدو سره د دوی کاروبار هم اغیزمن شي.
دوره د مخ کې د دې ریټ 2930 روپے اوس چې کم دی د دې ریټ اوګرا والے منظور کو د دې ریټ مون تاسو پلان نه ملاوي کی 2990 روپے کې تو ریټ نړی دی وا شو مون مخ کې په 230 روپے دوره د مخ کې خرڅو او اوس په چې کم دی نو ریټ په مون باندې 70 روپے سلندر ګران شو. لیاز مون به اوس هم چې کم دی نو په دغه 230 روپے کې خرڅو وا تو زمون په مزدوري اثر پرې وته اوس هم ماشاله یو سلندر یو لګلی اور چکم ریٹ ماتا پلانٹ کی ملو شو پاک ریٹ پیسی رولی گلی بے اور تمہا کالو کچھ تھا سو پیسی کمی ورکڑی نہ ہوئی بس صحیح رکھا نو دا واغنو لگا زمان کا مزدوری تی روکا شی.
نگران حکومت تیر کال دا نومبر پا میاش کے ہم پا کور کے دا بلولو دا گیس پا نرخ کے 200% اضافہ کڑے وا. دا پیخور اسی دن کی آرشبا خٹک مشال ریڈیو تو ویل چی پا کور کے دا بلولو گیس پا نرخونو کی یو پا دوا سوا والے راغلی خوبیا ہم پا سلی رشو گھنٹوں کے صرف 3 گھنٹے گیس راضی اور فشار یا ہم کم بھی نو مجبور دی چی پکور کے دا سلینڈر استعمال اکڑی.
زمین علاقہ کے 2 گھنٹے گیس راضی یو سحر راضی یو مقام راضی اور چکل گیس نہ وی نو اگے دوجے نہ سلینڈر استعمال ہو سلینڈر ہم دومرا گران دے چے مونگ نہ شوڑا گل زمون ٹول ماشومان سحر نہ ہر اچ دے سکول تزی اور ڈیر مشکلات دی گیس دوجے نہ او بل گیس وی نو دومرا گڈ گڈ بلو نہ راضی چے ہم مونگ نہ شو پورا کول.
دا پی خبر اسی دن کی جان سیب خان مشال ریڈیو تو ویل چے دا گیس سراد بجلی اور نور خوراکی شیاں پنرخونو کے ہم سیوا والے راغلے.
گرمی کی دا ډیر زیات بجلی چې دی ګرانه شوی و د هغې په وجه د یو معمولی کور چې په هغې کې یا 2 کمرې یا 3 کمرې وي یا یو کمرې والا کور و نو د هغې بل چې دی د 15000 نه والی تر د 20000 پورې راغلی دی او اوس چې کوم دی اوس ګیس دی ګران کړو نو اوس د ګیس بلونه چې دی دا ډیر زیات راځي او د هر یو کور چې دی لکه د وړوکي نه وړوکي کور وي نو د هغې چې دی بل 30000 او 25000 راځي. نو تاسو په خپله سوچ وکړئ چې یاره د یو غریب سړی چې دومره آمدن نه وي نو هغه به د بجلی د ګیس بلونه ورکوي که هغه به کور کې راشن اچوي که هغه به د ماشومانو فیس جمع کوي که هغه به چې دی دغه رنګې دا نور ضروریات چې کوم دی د ډاکټر شو بیماری شو دوی شو دا به پوره کوي.
دا بیرو سټټیسټیک د یو راپور تر مخه په کال 2023 کې د بجلی او د ګیس په نرخونو کې د سیواوالي لوجه عام اولس نه سلیری سوا عرب روپے اغستی شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پی خبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو. تاسو ته د خبرنو لنډیز دراورو، خو وروسته نور مهم رپورټونه هم راسره دي، نور سره پاتې شئ. شمالی وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داوړ د ګاډو په قافله ډزې شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپه سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیس په وینا محسن داوړ بولیټ پروف ګاډي کې سفر کاوه، خوندي پاتې دی او په ډزو کې بل چاته هم څه زیان نه دی رسېدلی. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. پیښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن فیصله بحاله کړې او د پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د بیټیا بلی انتخاباتي نخه واپس اخیستې ده. د محکمې قاضي اجاز خان نن د عدالت د پخوانۍ پرېکړې چې په کیات ګوند ته د بیټ نخې ورکولو سپارښتنه شوې وه پر ضد د انتخاباتو د کمیشن د بیا کتنې په خواست اورېدنه وکړه. په داسې حال کې چې سپریم کورټ نن د لادرک کسانو د مقدمې اورېدنه کوي، د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوچستانو د یووالي کمیټې نن په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان په نوشکي، ګټانی، خوزدار او نورو سیمو کې بازارونه او کاروباري مرکزونه تړلي دي. په کراچۍ کې د نرخزیانو اتحادي مشران وایي چې د وفاقي شرعي عدالت تر پرېکړې وروسته دوی په راتلونکو عامو انتخاباتو کې له برخه اخیستونه محرومه کړل شوي دي. او په ایران کې په دوه چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. دا چاودنې د ایران د قدس سواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم سین پر مهال شوي دي. سم نور رپورټونه. 2023 کال په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره سخت کال و. د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان نگران حکومت په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ساتلې. چارواکي دریز لري چې یوازې بې اسناده بهرنیانو باسي، خو افغان کډوالو مشال لړۍ ته ویلي چې پر اسنادو سربیره هم پولیس په تکلیفوي او رشوت ترې غواړي. د افغانانو پر ضد د کاروایانو سلسله تر ټولو مخکې په سند صوبې کې پیل شوه. له دغه ځایه زموږ همکار نیاز علي رپورټ لري.
په پاکستان او په ځانګړي توګه په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي چې په 2023 کال کې د پاکستان د نگران حکومت للوري د افغان کډوالو په اړه ځنې پریکړو یې ادي ژوند سخت اغیزمن کړی دی. د دوی په وینا هغه پریکړه چې لمخې پولیسو او نورو ادارو دوی نیولي، زورولي او اوس هم له سختو مشکلاتو سره مخ دي. محمد ولی افغان چې د تیرو 13 کالو راهیسې په کراچۍ افغان کیمپ کې ژوند کوي، نوموړي د دسمبر په 1 مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت پریکړه کړې وه چې ټول بهرنیان به اوباسي، خو دا پریکړه بیا یوازې په افغان کډوالو عملي کړې شوې ده.
2023 په پاکستان کې د پښتون افغانانو د پاره ډیر تکلیف دی کال وو، ډیر دغه کال وو. په دې کال کې د پاکستان ریاستی ادارو د قانون په نام نهاد نامه باندې افغانان ډیر وزورول. په نام نهاد نامه موږ په دې وایو چې په دې ملک کې نور هم داسې ډیر خلک اوسیږي چې هغه د پاکستان اوسیدونکي نه دي، هغه د مختلفو ملکتو سره دغه لري و، هغه ته دوی شناخت ورکوي، تحفظ ورکوي. او د پښتانه افغانانو سره چې دوی د دوی رویه مختلفه ده، د تضاد ده.
د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې میش حاجی عبدالله وای چې په 2023 کال کې پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو سره چې کوم چلن کړی دی هغه ټولې نړۍ لیدلې دی. خو نوموړی وایي چې هیله من یو چې په نوي کال کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې ورپېخې ستونزې سره کمی شي او د ژوند چارې به یې ښه شي.
2023 خو 23 کال خو ختمه شو او د افغانانو سره چې څه د پولیسو طرفه چې څه اقدام شوی و تاسو ته او ټول دنیا ته معلومه ده. او امید لرو چې د 23 کال یو خیر کار لی چې افغانانو ته څه مطلب دغه جنجال او دغه مشکلات هم خدای خلاص کی او دغه حکومت هم امید لرو چې حکومت پاکستان خو وضعیت وکي.
د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر په دریما بې اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر د یو دیرشمې د وتلو ویلي وو او بیا د نومبر لړومبې نیټې راهسې د افغان کډوالو په زور ایستلو بهیر پیل شوی دی چې لا هم دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او زورول دی په سمدستي توګه ودروي او هغه افغان کډوال چې افغانستان کې ژوند خطر سره مخ دی د هغوی خوندیتوب ته دوام ورکړي. د نومبر لنومبۍ نیټې راهسې د پاکستان څخه خار اسلام آباد او بیا د بیلابیلو صوبو نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا روان دی، خو په سنه بیا په ځانګړې توګه په کراچۍ کې د پولیسو لخوا افغان کډوال نیولي او زندانونو کې اچولې شوي. په افغانستان کې د واکمن طالبانو حکومت په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د دیسمبر په 1 مشال لیډیو ته وویل په 2023 میلادي کال کې یوازې په کراچۍ کې 4953 افغان کډوال پولیسو لخوا نیولې شوی او زندانی شوی. سید عبدالجبار وای اوس هم شاوخوا 800 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې لا بندي.
په دغه یو کال کې 3350 افغانان چې په زندانو کې وو هغه مونږ خوشی کړی دي، وطن ته راستانه شوی دي. همداسې 850 پورې هغه کسان قانوني دستاویزات درلو، دا په دغه 3 میاشت شاوخوا کې نیول شوي وو، هغه هم مونږ خوشی کړه، هغه دلته ورو کې پاتې شوي دي. دا دغه 3350 نه علاوه دي. خو دغه سره چې دي وزیشی 4953 کسان جوړیږي چې مونږ د زندان نه آزاد کړی دي. دلته چې کوم کریک ډاون شروع شو د افغانانو په خلاف باندې دي چې غیر قانوني کسان باسو پسند صوبې نه تر اوسه پورې دي 1050 کسان تللي دي په زور باندې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال لیډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا پینزو بجو.
له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی افغان کډوال وایي چې 2 میاشتې تیرې شوې خو اوس هم د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. کندهار ته تللي دغه کډوال وایي ماشومان په خیمو کې سبق وایي، خپل هم په خیمو کې اوسیږي او د سرپناه مناسب بندوبست نه لري. دوی غوښتنه کوي چې په سخت ژمي کې به یې ګزران ګران وي، نو چارواکي دي د دوی د مسالې غم وخوري او مرسته دې ورسره وکړي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې کوشش کوي دغو کډوالو ته مناسب انتظام وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستان د تازه راستنسو کډوالو د ماشومان د خپلو خیمو ترڅنګ راټول سوي او تر شنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی ښوونکي چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وایي د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
وره دا چې نیمه شمانی دای څه شمو راو او شته مشو دلته زایو جګر نه درلودي وروره بیا مې دلته دای دلته یو زای ور برابر کی نو وس دا غواړه مشورو ردی ته یو زای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی یو قران شریف یو بل شی ورته پیدا سی وروره شدی دا کښنیان دا یو مکتب وای وروره دروغ پرې شمر سره زای پر زای کی بیا خدای مهربان دی وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی شی ورته پیدا چې پر وې درو شدی وروره په دا ششسته ګرم یی بس دی بس بکان وای
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنسیبي کډوال وای د دوی لاره تک څخه 2 میاشتې تیریږي خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوي او په خیمو کې ژوند سخت او ژمی نه تیریږي.
موږ خنوراله ولادت موګان موږ په لاخ رسیدې لمر لیر تر معلومی ژوند نه ریده نو به یخ څنګه نه سرچا کم کومک په واسه پراده د خدای د رضا د پر له داخل کو سر د کومه کوسی ا بس نو یو 2-3 میاشت زما د ذاتیر سی به الله مهربانه ده
ولا وروره په تکلیف یو یختي په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشي نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بوتي لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به می تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کښنیا نو مریزان یو وروره زکامي طبي نو گزارن کې ژډیر سخت ده
د عبدالواحد او خان محمد په نومونو د ونور استنسیبي کډوال وایي کده سرپناه غمی ونه خړل سي نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به روان جمعي سخت وي دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لمړنوي مرستو ترڅنګ دي د وسېدو ځای ورته برابر کړي او سپانتو کې دي بار کړي
یا خدا باید سمر سره یو شي کومک وزل د سرای بنو بس راته وسیله د مینې د شي د کرایې واس مژن لرو په دغه خیمو کې ژوند کوورو کښنانو یخت دی ورو شین یخت جمع را روان د واور کیج برانونه کیږي بل سمر سره حکومت یې سو کومک وکړه د سرای غم راته وخوري له شي غم راته وخوري
اوس وزنګونو ولاکه شی لرو ټاټونه دې دونه نری دي سی ولاکه مرغه خاطر کاری نو بدی که به یخ نه یی کښنیان دي ماشومان را سره دي چې یو دی دغه راته وسي سي دي ځکه و دي یو دغه د ورور سي د سرپناه مې ورور له دغه خلاص یو
که څه هم هیواد د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوي برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
د خیبر پختونخوا د سیلګری ادارې چارواکي وای په 2023 کال کې ډیر خلک سیل ته ورغلی او هیله لري چې په 2024 کال کې دا شمیره نور هم زیاته شي البته صوبایي چارواکو له وفاق غوښتنه کړې چې د امنیت ټینګولو او سړکونو په خولو چارې دې ګړندې کړي چې د پاکستان له نورو سیمو وتلونکو خلکو ته اسانی پیدا شي خو ځینو سیلګرو مشال لډې ته ویلي چې که حکومت او کمپنۍ د هوټلونو ټرانسپورټ کرایې کمې او امنیت برابر کړي نو نور ډیر خلک به چکر ته زړه کړي عظمت علی ریپورت لري
دا خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې د شمیرو ترمخه په کال 2023 کې 1 کروڑ او 1,00,000 کسان د خیبر پختونخوا د بیلابیلو د سیل ځایونو ته ورغلي دي د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې ویان سعد بنویس مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ته د سیلګری ځایونو ته تلونکي سړکونو د بیا رغولو او د امن او امان د ټینګ ساتلو لپاره تجویزونه ورکړي دي
کار کو لګي ټوریزم پولیس زموږ هډ انیشیټیو دی هغه د لپاره چې کوم ټورست راځي هغه ریلیکس خپل ډورم انجوای کوي ټوریزم پولیس ځوانان دي مختلف ځایونو کې د ډیسټریکټس کې هغه د ټورست هیلپ کوي نو راغې نه علاوه نوې ډیسټینیشنز باندې زموږ کار روان دي زموږ یو ایکو ټوریزم ریلیټډ پروجیکټ او کیمپینګ پارټس والا هغه موږ کار روان کړی دي مختلف ځایونو باندې
تنویر خان چې په اسلام آباد کې د سیلګری کمپنی لري مشال ریډیو ته ویل چې د ډالر د زیات نرخ او د ملکی معاشي حالت لوجه سیلانیان له بهر هیواد په ځای د پاکستان د سیلګری ځایونو ته ورځي
ډیر داسې خلک دي چې هغه به په کال کې یو پیرا انټرنیشنل ټور لګاو یا خو به دوبۍ ته تلل یا به تایلند ته ملیشیا ته دې ملکونو ته تلل کال دوه مخ کې چې هغه ملک په چکر باندې په یو کس باندې 1,00,000 / 1,00,000 / 1,50,000 روپۍ لګې دي یا 1.5 لاکھ روپۍ به لګې دي اوس هغه چکر په 3-3.5 لاکھ / 4 لاکھ روپۍ باندې کیږي نو ډیر داسې خلک چې هغه 1,00,000 / 1.5 لاکھ روپۍ برداشت کولی شوي خدا 3-3.5 لاکھ روپۍ نشي برداشت کولی نو هغه ټول خلک بیا د انټرنیشنل ټور په ځای لوکل ټور لګي
دا مردان اوسیدونکو ام حبیبه مشال ریډیو ته ویل چې د هوټلو او د گاډو د زیاتو کرایانو او د نورو خرچو له وجې په کال کې یو وار د سیل ځایونو ته ځي پاید د سیلګری اداره دی د هوټلو کرایانو ته هم پاملرنه وکړي
اور زمګو وینټر ویکیشن شوی وو نو موږ د خپل پیرن سړي سره ریکوست شوو چې موږ سنوفال ته ځو درې اور ترانسپورټ چې د هم ډیزات ګران شوی دی او کوم چې به موږ سره لو هوټل اغشتو هم ډیزات ګران شوی دی اور مخکې چې به موږ په کال کې دوه پیر راتلو اوس موږ د ګرانې د وجې په کال کې یو پیر راځو
د د خیبر پختونخوا د سیلګری اداره وای چې په کال 2023 کې د بهر هیوادونو له 3000 زیات سیلانیان هم پاکستان ته راغلي وو. اداره خپل راپور کې وای چې د 15 لکو نه زیات کسان د ګلیات، 15 لکه نه زیات کسان ملم جبا، او له 14 لکو زیات سیلانیان د دیر د سیل ځایونو ته ورغلي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسه.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیر یو کال کې تر 500 زیاتو ښځو او کم رنجونو باندې د جنسي تیری پیښې رپورټ شوې دي. د کراچۍ د سرکاري جنا روغتون، سیور روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي په تیر یو کال کې د ښار له بیلابیلو سیمو څخه تر 300 پورې ښځې او کم رنجونه د جنسي تیری د شکایت درجولو لپاره ورغلي وي، چې په هغوی کې د 522 ښځو او کم رنجونو په طبي راپورونو کې جنسي تیری ثبت شوی دی. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان د ډول پیښو ځینې لاملونه د قانون نه عملداري او تورنو کسانو ته سزاګانې نه ورکول بولي. وایي په پاکستان کې د جنسي تیریو په زیاتره پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې ونیول شي نو پولیس په عدالتونو کې د هغوی خلاف په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي، چې له کبله یې د دوی په خبره عدالتونو نه ډېری کسان خوشي کیږي. په دې اړه نور حال له کراچۍ نه نیازلي راکوي.
د پاکستان د سند صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 500 نه زیات ښځو او کم عمر نجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینه او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او کمونو انجونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر پینځاویا او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 145. په عین وخت کې بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاري مشال ریډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمره انجونو سره د جنسي تیرې 195 قضیې مخې ته راغلي. په اغیزمنو کې اویا ښځې او 145 کم عمره انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسي شهید روغتون کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي دا یوازې د درې سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله زهرا شاه وایي د ښځو او کم عمر نجونو سره جنسي تیرو شمیر ډیر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو لکبل راپور شوی هم نه دي.
نوول خو زه بالکل دانه منم دا هغه کیسونه دي کم چې ریپورټډ دي یا هغه خلک کم چاته چې پته و چې چا پسې تلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي. په دې ملک کې قانونونه ډېر زیات دي خو عملی کار یا منل کیږي نه او هغه قانون څه معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټه خبره جوړه شوې ده چې که یو کس د غټي کورنۍ یعنی که هغه سردار دی، که وډیره دی، که خان دی، که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سړی دی که سیاسي توګه شي یا سماجي توګه شي، نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیرې شوی دی یا څه هم ظلم او جبر وټ سو ایور چې څه هم هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټي.
زیرا شاه زیاته کړي په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
داوید قانون لمخے په هر اداره کې د جنسی زورولو د مخنیوي لپاره کمیټي جوړوي. قانون هم په ډیرو ادارو کې د جنسی زورولو او د جنسی تیرو د مخنیوي لپاره کمیټي نشته. د پولیسو ځانګړي تانی نشته. د داسې پیښو درنا پلټن لپاره ځانګړي افسران نشته. نو موږ ګورو چې دا ډول پیښې بیا کیږي او په زیات شمیر کیږي. زوها الوی زیاده کړي چې په زیات تر پیښو کې اغیزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومان او نجونو بیا د ښځو سره جنسي تیرې پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچی کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سره پرسنلټی ډیسورډر شکاري، اسانه سره مینټل هیلت ډیسورډر داسې شکاري کنه، او داسې کوم کسان چې داسې جرائم کې انوالو وي نو هغه لکه مینټلی نارمل نه وي کنه، ځکه یو عام کس چې دا داسې نه شي کولی. دین علاوه د سوسایټي نور هم پهلو هم کېدای شي، لکه لاین
پوهان وایي په پاکستان کې اکثر جنسی تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي، او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي، نو ځکه ډیر کسان عدالتونو نه خوشي کړل شي. په پاکستان کې د جنسی زورونې او جنسی تیرې په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوي چې له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولی شوی دی، او د جنسی تیرې سزا 3 کاله بند یا تر 15 لاکھ روپۍ پوری جرمانه ده. د یاد قانون لمخې په دفترونو کې د ښځو د زورونې په وړاندې 3 کسیزه کمیټه جوړ کړل شي. د کمیټې یو غړی به ښځه وي، او کمیټې به په 10 ورځو کې په وړاندې شوي شکایتونو خپله پریکړه کوي. د یاد قانون لمخې هر اغیزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پاکستان په کوټه، پېښور او سوات کې د کتابونو چاپونکي وایي چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه کې 2500 نه زیات کتابونه چاپ او خپاره شوي دي. پبلشران زیاتوي چې له تباعت سره د تړلو موادو د بیو لوړېدو او له افغانستان سره پر پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وایي چې که د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی. د دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمیر ښه کتابونه خپاره شوي دي. په دې اړه شاهین بنیره تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي، او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه، او د دې سره سره چې کوم د دې 3 میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډیره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي، او ډیر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډیر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. پدې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړي د ژباړې ته، بیا پدې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال 16 کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډیر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتون او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلا بیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخې ته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره
د پانتون کتابونه چاپ شوی دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
د شاهین بنیاري د امدی رپورت سره د خبري غړې پاتره سیږي. مونږ ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.